انګړي د خپل لمړي نیمای کې اوري چې یوناما په یوناما 2015 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خنړې کال بلل دی او ویلي دی چې په دغه کال کې 1000 افغان ملکیانو ته مرګ جوړه او خته ده چې د تیر وړم کال په نسبت 3% زیاتوالی خي. په دې اړه د بشري حقوقو د خپل کمیسون خبرګون هم درته راخلو او د هموري چې د ولسی جرګې داری پلاوي او یو شمیر سیاسي کتون کې د ولسم شر د فوق العاده استاذي ورستي سرګندونی د نوموړي او حکومت ترمنځ درامنځته شوی ستونزې زیګنده بولی. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وای.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ وایي چې له نامنوي وروسته فساد افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. دا هم پوره خبرونه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. یوناما په یو راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 1000 ملکیانو ته تلفات اوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولا هیسم د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې 2015 میلادي کال ملکي تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله 4% لوړ شوي دي.
په دغه ریپورت کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 1002 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي.
هیسم دې خبري غونډې کې ملکیانو ته اوښتي تلفات دا نه منلو وړ وبلل. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي چې د وژل شوي او ټپیانو 25% ماشومان او 10% ښځې جوړوي. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ وایي چې له نامنوي وروسته فساد افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. د دغه بنسټ مسؤلینو نن په دې اړه د خپلو اوو میاشتو موندنو راپور له خبریالانو سره شریک کړ. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ یو مسؤل محمد صابر صدیقي وویل چې له 2016 میلادي کال راوروسته هر کال د بل کال په پرتله په افغانستان کې د فساد ګراف لوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان ویلي وو د افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په قطار کې درېیم ځای خپل کړی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ دی چې د دلوي له شپږمې سره سمون خوري په شاندارو غونډو او مراسمو سره ونمانځي. د دغې ادارې لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا کار به د جهاد هغو کسانو روح ته درناوی وي چې د هیواد د ازادۍ لپاره یې ځانونه قربان کړي دي. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرې په 1955 مریز کال کې د جدي په شپږم افغانستان ته راغلی او تر نهو کلونو جنگ جګړو وروسته د 1985 کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له افغانستانه ووتلې. او د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. دغه وزارت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د خوست، ننګرهار، میدان وردګو، ارزګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما د ګډو ډیپلوماټیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. دا په اصل کې د چې څو ورځې مخکې د منشن په امنیتي کانفرنس کې د سوریې د شخړې د حل پر لارو چارو سلا وسوه. د کرملین د اعلامیې له مخې دواړو مشرانو نن په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې پوتین له اوباما سره په خبرو کې د نړیوال ټوریزم پر خلاف د یوې نړیوالې متحدې جبهې د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. راپورونه وایي پوتین ویلي چې په بریا سره د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې اړیکو ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي پوتین هیله څرګنده کړې چې د مینسک د پروسې له مخې به د کیف او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړې کمولو لپاره په اوکراین کې چارواکي خپل تعهدات په بیړه پر ځای کړي. لویدیځو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په سوریه کې هوایي حملو او د ولسمشر بشار الاسد له حکومت نه یې ملاتړ د امنیتي وضعیت د خرابوالي سبب سوی دی. د لیواد خپلواک مرکز د یو نظر پښتنه لمخې په پینزو کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 2 کلونو لپاره دوام کوي. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه 2 کاله روان وي. په نظر پښتنه کې پښتل 1 او 3 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلی دي. 23% نور یې اداري فساد بللی خو 20% نور ویلي چې د لویدیځ لخوا لګول سوی بندیزونو دغه بحران راوستلی دی. په همدې حال کې 26% نور تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. تر نیمایي زیاتو پوښتل سوو کسانو ویلي چې دغه بحران د دې سبب سوی چې دوی پر خوړو او نورو ضروري موادو لګښتونه کم کړي. 85% نور ویلي چې د تیر کال په پرتله خپل ورځني لګښتونه 30% کم کړي دي. سعودي عربستان تایید کړی چې د داعش وسلولو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړي هیواد ترکیې انجرلیک هوایي اډې ته الوتکه ولیږي. د سعودي یو پوځي مقام بریج جنرال احمد ال اسیری پرون ال عربیه ټلویزیون ته وویل چې عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې زیاتولو ته ژمن دی او دا اقدام هم د همدغو هڅو په لړ کې کوي. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په هوایي حملو کې ګډون پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشن کارټر څو ورځې مخکې د سعودي عربستان هرکلی وکړ چې غواړي په دې مبارزه کې خپل رول پراخ کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د شامې په ورځ یعنی سفاک ورځپاڼې ته ویلي وه سعودي عربستان د ترکیې هغې هوایي اډې ته د الوتکې لیږلو په درشل کې هلته پر تیاریو څېړنې پیل کړي دي. ایناني چارواکي وایي د ترکیې پولې ته څیرمه یې درې مشکوک کسان نیولي چې په ډیرو وسلو سنبال وه. یوه لوړ رتبه چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل درې واړه مشکوک کسان عراقي کردان دي چې د برېټانیا تابعیت هم لري. درې واړه پرون د ساحلي ساتونکو لخوا د یونان د شمال ختیځ ښار الکساندرو پولیس بندر ته نږدې نیول سوي دي. د ساحلي ساتونکو یو ویان د دغو کسانو نیول کېدل تایید کړل خو نور جزئیات یې ورنه کړل. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه کاندیدان پرون د ساوت کارولینا په گرین وایل کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې د شامې پر ورځ ابتدایي رایه چونه کیږي. تر دې مخکې د امریکا د سترې محکمې د قاضي انتونین سکالیا د مرګ خبرې لانسو ټولو کاندیدانو موافقه وکړه چې ولسمشر براک اوباما دي د هغه ځایناستی معرفي کړي. خو کاندید ډونالډ ټرمپ له مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکښې زیاتې غوښتنه وکړه چې د اوباما لخوا دي د بل ځایناستی د معرفي کولو مخه ونیسي. سناتورانو ټیډ کروز او مارکو روبیو د مهاجرت پر مسله هم جنجالی بحث وکړ خو کروز پر روبیو انتقاد وکړ. د هغه ناکام قانون راتړی کړی چې کولای سوی د ځینو غیر قانوني مهاجرینو لپاره چې غواړي په امریکا کې تابعیت واخلي یو میکانیزم ایجاد کړي. او اوس هم د هوا حالات
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به نن آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 14. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 2. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 4. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 1. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 6. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. مخکې له دې چې د پروګرام معرفي درته وکړم، یو زیری دا هم چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي شریف مرادي وکولای شول د سرو زرو یو مډال د جنوبي اسیا په سیالیو کې څو شېبې مخکې وګټي. له دې سره د افغانستان د سرو زرو د مډالونو شمیر څلورو ته ورسید. مخکې له دې د تکواندو دریو لوبغاړو د سرو زرو مډالونه اخیستي وو او یو هم د وښو لوبغاړي د سرو زرو میډال اخیستی. نن جامان افغانستان 15 د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. وړاندې په پروګرام کې اورئ. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی، ځکه چې 11 افغانانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتي.
11,002 افغانان سیویلینز نان کمباتنس هاف ډاید او ور انجرډ ان 2015.
دا هموره چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې باید په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وشي او د هغوی له مرګ ژوبلې ډډه وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر سیاسي کتونکي د ولسمشر د فوق العاده استازي وروستۍ څرګندونې د نوموړي او حکومت ترمنځ رامنځته شوې ستونزې زیږنده بولي.
او مشکل شخصي پیدا کرده صلاحیتایی را که میخواه داشته باشه حتما براش قانون نداده یا مقامات ندادن. مردم سر احمد ضیاءخان هیچ باور ندارن.
له هلمند او خوست نه هم راپورونه لرو. په وروستۍ نیمایي کې اورئ چې د ورکو شوي عزیزانو په پروګرام کې څه تیریږي. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی دی. یونما وایي په 2015 کال کې ملکي مرګ ژوبله د 2014 په پرتله 4% زیاته شوې او په کلني راپور کې د دوی راټول شوي ارقام وحشتناک دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې له ښکېلو ډلو په جدي توګه وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د یونما نوی راپور ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 11,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په جګړې کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل مفصل راپور د یکشنبې په ورځ خپور کړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ارقام وحشتناک دي. د وی مونږ هر کال چې خپل راپورونه نشرو د ملکی وګړو د مخ پر زیاتیدونکې مرګ ژوبلې په اړه یادونه کوو، خو په حقیقت کې کوم ارقام چې په دغه گزارش کې راټول شوي هغه د شاوخوا 11,000 کسانو مرګ ژوبله ده او دغه ارقام وحشتناک دي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوي راپور پر اساس په 2015 کال کې 3,515 ملکي وګړي وژل شوي، 4,455 ټپیان شوي، چې په دغه شمیر کې 6,855 تنو ته د طالبانو او 1,845 تنو ته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلفات اوښتي دي. د یونما په دغه راپور کې د ملکي تلفاتو لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي. د دغه راپور له مخې پر طالبانو د 12% او پر افغان امنیتي ځواکونو د 10% مرګ ژوبلې پړه اچول شوې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیله نه ده کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په افغان جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې په میدانونو کې ملکي ژوبلې ته پام ډېر کړي. ښاغلي هایسم وایي په 2014 کال کې جګړې که شدیدې هم شي خو که ښکېلې خواوې د تلفاتو د مخنیوي اراده ولري دغه کار د امکان وړ دی.
وی ریکګنایز دټ اول د پارټیز ټو د کانفلیکټ
دای وی مونږ دا درکو چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ګډ نظر او هوکړه لري، خو مونږ اوس دا غواړو چې ښکېلې غاړې له رسمي اعلامې وراخوا قدم کېږدي او په خپلو جګړیزو تکتیکونو کې تغییر راولي او ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. او زه هیله لرم چې کله مونږ د 2014 کال د ملکي تلفاتو ریپورت وړاندې کوو باید د ملاحظه د پام وړ په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راشي. که څه هم یونما وایي هڅه یې کړې چې په دغه راپور کې راټول شوي ارقام او معلومات تر خپلې وسې کره او دقیق کړي، خو افغان حکومت بیا د یونما دغه راپور نیمګړی بللی دی. له اجرایي ریاست رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې د ډاکټر عبدالله له قوله دا ویل شوي چې یونما په ډیرو مواردو کې هغو ملکي تلفاتو ته اشاره نه ده کړې چې د طالبانو لخوا اوښتي دي. په دغه خبر پاڼه کې همدارا زیدا شوې چې ملکی تلفاتو کې د طالبانو د ملامتۍ د اندازې کموالی کولی شي د غورانکارو ګروپونو ته له عدالته د تیښتې زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوي راپور پر اساس ملکی وګړو ته تر ډیره د ځمکنیو جګړو او پیچلو ځانمرګو بریدونو له کبله زیان اوښتی. په راپور کې دا هم راغلي چې د 2014 کال په پرتله په 15 کال کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې په اندازه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په برخه کې د یوناما دغه راپور په داسې حال کې خپریږي چې د امریکا د ملي امنیت تر څنګ د ځینو افغان چارواکو وړاندوینې دا ښیي چې په 2016 کال کې به هم په افغانستان کې جګړې زور واخلي.
حدیث پردیسو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات یې ورکول، په دغه راپور کې راغلي چې په 2015 کال کې 11,000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي او 28% مسؤلیت هم وسلوالو مخالفینو ته راجع کیږي. دا چې 2015 کال تر ټولو خونړی کال و، د بشري حقونو خپلو کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د کړیو ژمنو سره سره د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. دا چې بیا هم ولې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلو کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې داسې ویلي:
واقعیت دا ده چې د ملکیانو او د ملکي تلفاتو مسله په افغانستان کې دغه نزا او د جنګ چې روان دی یو بشري ناورین دی، او د کوم وخت نه را په دې خوا چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یا د یوناما محترمې ادارې په دې هکله باندې خپل نگرانۍ او تشویشونه وړاندې کړي دي. داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټلي اقدامات وکړي او په دغې کچه کې ټیټوالی راشي او کموالی راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات کوي. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله، ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کموالی راشي.
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغه راپورونه خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او هم مخالفینو ته د دولت لازمې سپارښتنې لرو چې دغه مسایل پر راشي. د جنګ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي، او ملکی تجهیزات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید چې هدف وي. متاسفانه چې اوس جنګ دغه ځایونو ته انتقال شوی دی چې پخوا کې ډېر مسکونی ځایونه او د اوسېدو ځایونه او عامه تجهیزات وي، هغوی ډېر ضرر ګوري په دې جنګ کې. مخکې به داسې وو چې سړک غاړې ماینونه به ډېر خلک وژل، اوس دغه منظم جنګونه او دا هدفي وژنې ملکی ځایونو باندې د مرمیو پرېوتل او انتحاري حملې طبعا په صدر کې دي چې ډېر ډېر کسان وژني. نو موږ وایو چې چېرته چې د دولت د خوانه کې عملیات کېږي، خپلو قمندانانو ته به لازم هدایات باید صادر کړي چې د ملکیانو ژوند او مال ته خیال وساتي، او مخالفین دولت هم په دې اصله باندې، ځکه د جنوا کنوانسیون کې یو حکم شته دی چې مخالفین هم باید دود دستور د جنګ مراد کړي او ملکیانو د ژوند حفاظت باید وکړي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوي دي چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنګي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې موږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد وو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي او مسؤلیت هم مخالفې ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي. د ملکي تلفات خبره دغه بې ځایتوب د کډوالتوب یا تنه وژنه او زخمي کېدل نه دي، بلکې کورونه ورانېږي، بلکې سربندونه ورانېږي، عامه تاسیسات ورانېږي. دا په ځینو مسایلو کې مشاهده حالات کې واقعا دا جنګي جرایم دي چې په دې اصل باندې هم ملي میکانیزمونه باید فعال وي، او کدا نشي کېدلی نو نړیوال میکانیزم سره دولت باید مراجعه وکړي.
بیدار صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنی د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې مونږ وایو شدت د جنگ ده یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو مونږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. په ملکي تلفاتو مسله زمونږ د پاره سور خط ده، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړي دي، بشرپاله قوانین چې کړي دي، چې د جنگ حالات بیانوي، هغه باید جدا مراد شي.
تاسو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ویاند رفیع الله بیدار خبري واورید چې د 2015 کال کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د یوناما د روسي راپور په اړه خبري کولې. اوس هم ورزو د ځینو عامو افغانانو غږونه اورو چې د دغه راپور په اړه څه وایي.
رښتیا واقعا څه خو نړۍ خو باید حکومت په دې کې سره کوشش وکړي یو صحیح نظم اردو دپاره، پولیسو دپاره، ځکه چې دا خلک په امن کې زندگی وکړي. هر ملک ته چې ګورو څه په شاوخوا هوا سره خپل ژوند مخکې بوي، او زموږ روزمره یو انتحاري یو جنگ یو معامله خامخا په مخ کې مې داسې ورځ به نه ویسي. یعنی له کوره زه خپله مامور د دولت یم، کله چې راووزم کور کې خدای پاماني له خپلو بچیانو سره کوم، چې که رانغلمه امکان د دې شته ده، ځکه چې هر وخت موږ ته دغه قصې را مخکې شوي دي.
دا رښتیا خبره ده چې 2015 کال چې تیر شو، دا خو نړۍ کال د افغانستان د خلکو دپاره، بلکې په دې کال کې 1000 کسان شهیدان شول، او زیات په دې کې ملکیان کسان و، بېګناه کسان چې د دواړو خواو د طالب دخوا او د دولت دخوا د دواړو دخوا ویشل کېږي، نو زیات کسان ملکیان په دې کې تلفات و.
عام خلک د وجل نه دولت نه غوښتنه دا کوي چې دولت کا دولت وی، کا رئیس جمهور، کا رئیس جمهور وی، نه خو خپل خلکو او بیگناه خلک نه د جوبل نه او د وحلو تکول نه او د تلفات نه نو خلک نه واسي، کا دولت وی، کا رئیس پروژې نه خپل کاری.
تاسو د ازادي راډیو لاري د ملکیانو د مرګوبلي د زیاتېدو په برخه کې د ځینو عامو افغانانو خبري واورېدې چې له دولت یې وغوښتل چې باید ملکیانو ته جدي پاملرنه وکړي او د مرګوبلي نه مخنیوی وشي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ولسی جرګې د ریپلاوی او یو شمیر سیاسي کتونکو د ولسمشر د فوق العاده استازي ورستۍ سرګندونی د نوموړي او حکومت ترمنځ درامېسته شوی ستونزې زیږنده بولي. احمد ضیا مسعود په خپل تازه سرګندونی کې ویلي د وسلوالو طالبانو پر ضد په تخار کې د مقاومت شورا جوړه شوې، او په بدخشان کې او یو شمیر نور ولایتونو کې هم باید ورته شوراګانې جوړ شي. خو د ولسی جرګې منشي او یو شمیر سیاسي کتونکو بیا په هر عنوان د وسلوالو ګروپونو جوړول ناسم عمل بولي، او وایي دا به افغانستان د خلکو لپاره سرخوږی جوړ کړی. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبای په ریپورت کې.
د اصلاحاتو او خې حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود ورسته او سرګندونو په دولتي درو او سیاسي کړیو کې بیلابل عکس العملونه را پاره ولیدي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خغلی مسعود د سرګندونې له حکومت سره د نوموړي ستونزې په ګوته کوي او د خلکو ستونزې نشي هوارولی. خغلی انعامي وویل چې خلک د خپل سر وسلوالو ډلو پلوي نه دي او غواړي چې نظام تقویه شي.
او مشکل شخصی پیدا کرده،
هغه شخصی ستونزې پیدا کړی دي. کوم صلاحیتونه چې غواړي ولري حتما قانوني هم چارواکي نه دی ورکړي، نو ځکه دا ډول سرګندونی کړی دي. خلک په احمد ضیا خان هیڅ باور نه لري او کوم مؤثریت هم نه لري. د افغانستان خلک د نظام د تقوی پلوي دي. دا ډول د حکومت پر ضد د خلکو پارول هیڅ امکان نه لري او هیڅ نتیجه نه ورکوي.
احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاص توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. خغلی مسعود د شنبه په ورځ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره دي په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په تخار کې دا ډول شوراګانې جوړې شوي او باید په بدخشان، بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او ټول افغانستان ته وغځول شي او د امنیتي ادارو تر مدیریت لاندې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو پر ضد وجنګیږي. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وویل چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو له لورې دا ډول ضد او نقیصې خبرې د خلکو پر روحیې منفي اغېز کوي.
دغه پخپله د خلکو په منځ کې یو نوه بې اعتمادي رامنځته کړې ده، ځکه چې ضد او نقیص خبرې کوي او دا په حقیقت کې د حکومتي چارواکو یا د ولس اعتماد په نظام باندې راټیټوي. نو زه فکر کوم چې د ملي وحدت حکومت باید په خپلو منځو کې سره کښېني، جدي په دې مسایلو باندې بحث وکړي.
ښاغلی مسعود دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هېواد امنیتي وضعیت په شمال ختیځو او یو شمېر نورو ولایتونو کې ورځ تر بلې خرابېږي او یو شمېر اندېښنې هم راپورته کړي دي. له بلې خوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې احمدضیا مسعود له ملي وحدت حکومت سره د یو شمېر اختلافاتو له امله دا ډول څرګندونې درلودې او خپل استعفا یې هم ولسمشر ته سپارلې، خو ولسمشر تر اوسه نه ده منلې. خو د ولسمشر د فوق العاده استازي د دفتر ویان رحمت الله بیژنپور د ملي وحدت حکومت او احمدضیا مسعود ترمنځ د اختلافاتو خبره ردوي. ښاغلي بیژنپور د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي مسعود هڅې او اقدامات اصلاحي بڼه لري او دا ډول هڅې ولسمشر سره په مشورې ترسره کوي.
د ښاغلي مسعود هڅې د خلکو بسیج په اړه د ولسمشر د فوق العاده استازي په توګه څلور میاشتې وړاندې له ولسمشر سره مشوره کړې وه. هغه کسان چې دا ډول غیر مسؤولانه څرګندونې کوي دوی خپل شخصي اعراض بیانوي،
خو تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویلي چې له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره په ننګرهار کې د خلکو په ملاتړ سلا اخیستي او اقدام کوي، خو افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هر ډول اقدام باید د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وي او د ښاغلي قدیر کسان هم د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شوي دي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په پلمه مسله کېدل به خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د دې کار مدیریت به ستونزمن وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتل شي. افغان چارواکو په خوست کې لزایی خلکو څخه د نظام سره د پراخي همکاري غوښتنه وکړه. دوی ویل افغان حکومت واړی د قومي ولسی بنسټونو د تقویل لاري په هیواد کې سولې رامنځته کړي او همداشان د ولسی خلکو په مرسته د ټولګټو تاسیسات او ملي شتمنیو ساتنه وکړي. نجیب الله خیل له خوست دا ریپورت را لېږلی.
چارواکو په خوست کې له ولسونو او قومونو غوښتنه وکړه چې د نظام د ثبات او د سولې د ټینګښت لپاره دي خپلې هڅې او مرستې پراخې کړي. افغان چارواکو یادونه کړې چې د قومي او ولسي جوړښتونو د تقویلې لارې به د امنیت د ټینګولو او د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. خوست والی حکم خان حبیبی وایي
نننی نظام د یوې کښتۍ معنا لري او په دې کښتۍ کې ټول سپاره یو. که وغواړو چې دا کښتۍ په واقعي او اساسي ډول ساحل ته وباسو او له دې چپونه بچکو، بنا ان هر فرد د ټولنې عالم، مشر، ځوان، سپینګیری، کشر، نظامي او ملکي، دولتي او غیر دولتي، د دې ملي وجبه لرو چې د نظام د ثبات لپاره قدم کېدو او د نظام د ثبات لپاره کار وکړو.
خوست والی وړاندې وایي د دې نظام حمایت ځکه مهم دی چې په اوسنیو شرایطو کې بل ښه بدیل نه لرو.
مګر بدیل د دې نظام په دې شرایطو کې ښه بدیل د نظام نلر اړینه ده چې مګ په غوڅ قاطعیت باندې د خپل اولادونو چې ستاسو اولادونه دي او د خپل سر په بدله باندې د دې وطن د سرحداتو نه اسلامي او ملي ارزښتونو نه دفاع کوي د دوی قاطع حمایت وکړو.
د خوست یو تن عالم مولوي نصر الله قاسمی په خپل خبرو کې د ولسونو له لوري ګیله وکړه چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د دې ولسونو د پراخه ګډون او ډېرې قربانۍ باوجود هم مرکزی حکومت د دې ولایت د کدرونو کومارني او د بیا رغونې د بهیر چټکتوب ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
مونږ وایو د ولایت خوست خلکو په دومره شاندار همت سره چې کومه د خلکو ته وټونه ورکړي دي ښه زمړه پرېږدې چې دا هغه د تمام شي د وټونه نه بعد مونږ خپله ښځه خپل ناموس خو مې دې پر در کړې دي چې د خور به تاسو خدمت کوي، د قوم به تاسو خدمت کوي، د خور حمایت وکړي.
بلوری تا دا افغان حکومت دا قومون او سرحدون وزیر محمد گلاب منگل چی دا حکومتی پلاوی پا مشتری خوست پیوکاری دورت للای وای افغان حکومت دا قومی جلختونو او دا ولسی ترون پا واسطه واری چی پا دا هیواد که تلپات سوله را ولی
مون وارو ولسونه او ولسی جلختونه دا قومون مشرانو او دا مخورو احترام درنخ او دا دی احزاز او اکرام خوندیکو او دا هم دغا قومی ترون پا واسطه وطن تا سوله را ولو او دا دی قومی مشرانو پا واسطه دا مکتب ساتنه موکو دا سرک ساتنه موکو دا وی دگر ساتنه موکو دا کلینیک ساتنه موکو خپل منځي سوند دي هم دا مشرانو پا واسطه حل کو او بل اخر هغه امنیت چې امنیتی ځواکونه یې راولي هغه په دوامدار امنیت په سوله بدل کو او سوله را ولو وطن ته
د افغان حکومت چارواکي دا سمحال د خوځ خلکو څخه د نظام د پراخ ملاتړ غوښتنه کوي او د ولسی او قومي جوړښتونو د پیاوړي کېدو اړتیا په ګوته کوي چې دا مهال د افغانستان د هلمند ولایت په ګډون د دې هیواد یو شمېر شمال لویدیځ ولایتونه هم د وسلوالو سره د سختو جګړو شاهد دي. د خوست او لوی پکتیا خلکو د ملي یووالي د حکومت د کار لپاره له چارواکو ګیله کړې چې د دې سیمو بیا رغونې او په مهمو حکومتي کرسیو باندې د دې سیمې د قدرونو نصب ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
وخت په افغانستان کې 4:30 دقیقې دي. د مازدیګر ورزو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو او کلونو په پرتله خونړی کال و چې په دې کال کې 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. په میدان وردګ کې د پوځي عملیاتو له کبله 13 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. دغه عملیات په نرخ ولسوالۍ کې روان دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 مخالفان وژل سوي. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د قواوو د وتلو ورځ چې د دلوي له شپږمې سره برابره ده په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. د لیوا د خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 5 کې 4 روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی. په یونان کې چارواکي وایي درې کسان یې ترکیې ته د وسلو او مهماتو د قاچاق په تور نیولی دي. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو د صالح محمد صالح په غږ واوریدل. اوس په هم رازو د سپورت نړۍ یو وزیر ته. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د جنوبي اسیا په 12 دور سیالیو کې پرون او نن اتلولۍ ترلاسه کړې دي. د نن په لوبو کې په دوم وزن کې یعنی په منفي 55 کیلوګرام وزن کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي محمود حیدری وکولای شول چې د خپلو سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو میډال وګټي. څو شېبې مخکې شریف مرادي په 40 کیلوګرام یعنی په 40 وزن کې وکولای شول چې د سرو زرو میډال د افغانستان لپاره وګټي. لدی سره د افغانستان د تکواندو هر یو لوبغاړي محسن رضایی، روح الله نیکپا، محمود حیدری او شریف مرادی د سرو زرو او رامش حسینی هم په اووم وزن کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. او په دې سره د افغانستان د تکواندو د لوبغاړو څلور د سرو زرو میډالونه او یو د نقره یا د سپینو زرو میډال وګټه. په جمعي ټیمونو کې د افغانستان ټولو لوبغاړو تر اوسه پورې 15 د سرو زرو میډالونه او 2 نور د نقره او برونزو میډالونه ګټلي دي چې د افغانستان لپاره 15م ځای د جنوبي اسیا په 12م دور سیالیو کې تر اوسه پورې پوخ کړی دی. د افغانستان مخکې پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هند پراته دي چې که افغانستان وکولای شي د تکواندو او یا هم نورو سیالیو په برخه کې په دوو وروستیو ورځو کې د طلا یا سرو زرو میډالونه وګټي کېدای شي نور هم مخکې ولاړ شي. د جنوبي اسیا 12م دور لوبي د ځل د هند د شیلانګ په ښار کې پیل شوې دي چې تمه د دوه ورځې نورې هم دوام وکړي. اوس هم راځو نورو رپورټونو ته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي په هیواد کې د مالدارۍ د سکتور فعالیت خواشینونکی دی او په کار د بیرته درغولو او پراختیا لپاره پلانونه ترتیب شي. اسدالله زمیر دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتونو د مالدارۍ د مسؤلینو په ناسته کې وکړه. ده وویل په دغې ناسته کې به په دې برخه کې د ګډونوالو نظریات، پیشنهادونه او کاري نیمګړتیاوې راټولې او د مالدارۍ د پراختیا په 15 کلنه ستراتیژۍ کې به ترې کار واخیستل شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي چې د مالدارۍ د سکتور د پراختیا لپاره د یو 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړول ضروری دی. د وویل دغه ستراتیژیک پلان به د مالدارانو ستونزې کمې او محصولات به زیات کړي. ښاغلي زمیر دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتونو د مالدارۍ د سکتور د مسؤلینو په ناسته کې وکړې. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل په دې دوه ورځنۍ مشورتي ناسته کې به د ګډونوالو نظریات، پیشنهادونه، کاري نیمګړتیاوې او شکایتونه راټول او د پلان په جوړولو کې به ځینې کار واخیستل شي.
چندین دهه جنگ، بیامنی، مشکلات اقتصادی، از بین رفتن زیربناهای زراعتی،
سوکلنو جنگونو اقتصادی ستونزو، د کرنیزو زیربناو له منځه تللو او داسې نورو ستونزو په هیواد کې د مالدارۍ پر سکتور ناوړه اثر کړی دی. په دې برخه کې موجوده تصویر خوشنونکې ده. د همدې لپاره راټول شوي یو چې ستونزې او ګواښونه وپیژنو او د له منځه وړلو لپاره یې یو 15 کلن پلان جوړ کړو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل له جنګونو مخکې د هیواد څه باندې 80% اقتصاد پر کرنې او په تیره پر مالدارۍ ولاړ و، خو اوس مهال هیواد ته د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د څارویو، کبانو او مرغانو غوښې، حیواني محصولات، شات او داسې نور خوراکي مواد له بهر څخه واردېږي. د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په دې ستراتیژۍ کې به د کوچیانو، مالدارۍ، سرځایونو او داسې نورو برخو ته پام وشي او هڅه به وشي چې په هیواد کې د مالدارۍ دودیز سیستم په پرمختللي سیستم واړوي. د دې وزارت د مالدارۍ رئیس عارف امانیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په هیواد کې د خصوصي سکتور لخوا څه کم 10,000 د چرګانو او په سلګونو د څارویو فارمونه فعال شوي او وزارت هڅې کوي چې مشورتي او تخنیکي مرستې ورسره زیاتې کړي. د لوګر ولایت د وترنری د برخې مسؤول میر نصرالدین ازادي راډیو ته وویل جوړې ناستې ته به درې وړاندیزونه وکړي.
زما پیشنهاد داسې به وي، درې شیان به تقویه کېږي. یو به لابراتوارونه دا به زونو په سطح به تقویه شي، د ولایتو په سطح به تقویه شي. دوم د قرنطین به وضع شي. موږ تقویتي قرنطین نه لرو، پدېسې همداسې ساري د پاکستان اکثرا راځي، دغه حیوانات څه مریض وي هغه به قرنطین شي. او درې مثلا مونیتورنګ ده، مونیتورنګ باید ښه تقویه شي په سطح د سطح حیواني کې.
همدارنګه د کندهار ولایت د زراعتي چرګانو د ټولنې مسؤول بهرالدین ازادي راډیو ته وویل له حکومت به وغواړي چې په هیواد کې دننه د پیډ یا د چرګانو د دانې تولیدولو ته عملي هڅې وکړي.
د همجوار ملک پاکستان څخه تیار چرګان کندهار ته راځي او موږ د دې سره مقابله مشکله ګڼو، ځکه چې هلته وسایل پیډ هر څه هلته موجود دي چې موږ ته خپل پیډ ارزانه دی تمام شي. نور مسلکي خلکو ته وسپېلم کندهار کې موږ ضرورت لرو چې دا پیډ د افغانستان په سطح باندې جوړ کړی شو.
په جوړې ناسته کې د اف ای او یا د خوړو د نړیوال سازمان استازي وویل که په دې هیواد کې د مالدارۍ سیستم منظم او پراخ شي اقتصادي وده به یې ګړندۍ او ګڼو خلکو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوش وخت تازه دی راډیو ته خوښ یاست. تازه دی راډیو په ټول افغانستان کې په 2.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وب پاڼه کې هم کتلای شي او هم درس تاسو کولای شي. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه چې شاوخوا درې لکو کسانو لزانه سره خوښه کړی ده، خوښه کړی او شیبه په شیبه له تازه خبرونو خبر شي، پته د facebook.com/azadiradio. په همدې سره د رواني خبری خبرونه ورستي شیبه رانګ دی کیږي. لدی ورسته د ورکو شو ځانو پروګرام در تخبریگی دا پروگرام پا دقیقه توری که دشی لکم دوستی عملگری سر مو دا هغا دا ورکشوی عزیز پا لطکی مرسته وکره. تر بیا
دا ورکشو عزیزانو او دوستانو پا لطنه. دا ازادی رادیو گران اوریدون کو محترم و دوستانو سلامونه می اومنه. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، او یا هم دا چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه خپل سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د ورکوسو عزیزانو د خبرونې مینوال ته. ډېر زیات خوشحاله یم چې بیا هم په دې خبرونه کې له تاسو سره غږیږم. زه عبیدالله رهنما یم د هلمند ولایت څخه. ما د ورکوسو عزیزانو خبرولې ته یو زیری را، او زه د ازادي راډیو یو ستر لاسته راوړنه ده. که څه هم په تېره خبرونه کې ما پیغام پرېښوی او زموږ هغه ورک شوی دوست د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شوی دی، او دا ډېر ستر ویاړ دی د ازادي راډیو څخه. د جان محمد پلار سردار محمد ډېر مننه وکړل او خوشي یې وښول ازادي راډیو ته د پرمختګ دعا وکړه، او د ازادي راډیو همکاران یې په ډېرو دعاګانو بدرګه کړل. که څه هم جان محمد دوه نیم کاله د خپل کور څخه نادرکه وو، د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شو. په ننګرهار ولایت کې ژوند کاوه، او همدا خبرونه یې اورېدلې وه. وروسته موږ سره په اړیکه کې شو او خپل کور ته راستون شو. دا ډېر د خوشي ځای دی، او د ازادي راډیو څخه زه هم د جان محمد کورنۍ ډېر زیاته او د جان محمد دوستان ډېره زیاته مننه کوي. موږ خوشحاله یو چې ازادي راډیو زموږ لپاره یوه داسې ښایسته او په زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. رښتیا هم دا د خوشي زیری دی. زه ټولو اورېدونکو ته، خصوصا د جان محمد دوستانو ته مبارکي وایم چې د همدې خبرونې له برکته موږ جان محمد خپلې کورنۍ ته راستون کوي. نو ازادي راډیو دې تل وي، او د ازادي راډیو له پرمختګ په هیله. نو که چیرې د جان محمد دوستان غواړي چې د جان محمد د کورنۍ سره دا خوشي کې ګډون وکړي، یا خوشي کې عمل مانځي را سره، نو د پتې پر وسه به درې شپاړس نه نوي شپاړس شماره ګډون وکړي. شماره یو ځل بیا 0 3 4 9 9 4. ډېره مننه له ازادي راډیو په دې هیله چې دغه پروګرام ته تر ډېر وخته په خپل دفتر کې ځای ورکړي، او دغه پروګرامونه تر ډېره پر مخ بیسي. ډېره مننه له ازادي راډیو. تل دې وي ازادي راډیو. ښه خبرونه د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، کله چې عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون وکړ، نو ما ده ته تلیفون وکړه او د هغه ورک شوی عزیز پاک لمه ورڅخه معلومات واخیستل چې د په ازادي راډیو کې تلیفوني پیغام پریښی و. اول ته دغه معلومات هم په دغه تلیفوني پیغام کې ویلی و. راځي چې دغه د ما ګډې خبرې له دغه محترم ورور سره یو ځای سره واورو. ګران ورور، تا ازادي راډیو ته تلیفون کړی و چې د تاسو یو دوست په نامه د جان محمد او د ازادي راډیو له لارې نه پیدا سو. که ته مونږ ته ووایې چې د تاسو دغه دوست اوس چیرته ده، په کوم حالت کې ده، او د دوی دا قصه څنګه وه؟
ننګرهار ولایت کې تقریبا نیم کال ما تکرار لري چې ننګرهار ولایت کې خلکو لخوا څخه سر وهل شوی و. وروسته د غلا په تور
سوی هم و بسوی هم و بیخی خبال احساب نلاس و خیلی و کم وقت که ازادی داری که ورکوسی و ازران و خلوان للاری مرس ایران پریس و به در نم و راغ ازران که در اکترار کول راغ آل تور خوشحال ایم و خوش مختانه که یو دیر که انسان یو مسلمان انسان اماغا ازادی داری و جلاریم دا ازمار خوزان مرسما زغا وردلی و ازران وردلی و خوش مختانه که یارم سبت حماس کسو او روز ایم هرمون در اول سوی اصلاغ و کمشتو سور اما اگر جان محمد و اسکم تلاوی مان دې تقریبا تخترانو جات کومې تاور څخه د پالاس کې یو څه الستري دې به دې نور څه به جان محمد روح ته لاو چې هم د پخا په شان امراستي
ګران اورور د جان محمد ستاسو نوم واخسته دا د هلمند ولایت د کومې ولسوالۍ نه ده
دا د هلمند ولایت د یو څه کې یو څه ولسوالينا بدوش دا سيلبي دا جان محمد وسام محالم ومال تكون في الكورة مال تبي بدوش تكون وسلم تبي بدوش كجان اخوة في سيما وفرقات سيما جان تقريبا جرام مسلا كبريخو ديهم ولسوالينا دا بسالي كيما بوت ايوا ميكي سيما جان بسالي كيما بوت ايوا ميكي سيما جان بسالي كيما
بوت ايوا ميكي سيما جان دا جان محمد سو كلان دا
تقريبا في كل يوم اللي بيتكلم جوان ورسم ادار في كل يوم
او اصلا په دې برخه کې چې جان محمد خپل کورنۍ سره یو ځای سو تاسو ډېر مرسته وکړه کڅنګ
رښتیا او رښتیا ما دا خبر او دې نو دا یو ستار چې پیدا کړ چې خدای دې باندې سره دا یو انسان خبرو چې هغه پلیز دې ځان دې وګورې ګول خدای وای او دې یې راځي
کله سی جان محمد خپل کورنۍ سره یو ځای سو تاسو سوال ته وای کنه زیات مننه رحمن واسه مننه یو جان من ګرانو اوریدونکو تاسو له محترم ورور عبید الله رحمن واسره د ما خبرې واوریدلې ازادي رادیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکوښو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل داسې معلومیږي چې د ازادي رادیو هڅې بي ځای نه وي او ډېر ورکشوي عزیزان له خپل کورنوي سره یو ځای شوي دي نو ګران دوستانو راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلې دی چې د دوست محمد پاکله معلومات لري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
بلی السلام علیکم زه نعمت علمی ولایت گریش ولسوالۍ څخه خبرې کوم دلته د دوست محمد په نامه باندې یو زموږ په گریش ولسوالۍ کې ژوند کوي په 500 مخه په نشه اخه دی زه د کندهار ولایت یم د کور سره دوره کړې ده تقریبا درې شپې مې چې وکړې ده خپل کې د دوست محمد پاکله باندې معلومات خوړې ما چې بده لمر خپل ټلیفون او چې په اویا شپږ شپې ته دنیوي چې پر سلور اته خپل نمبر یې ځل یاو چې پر اویا ورشمته د نیوی سپر سلور اته توجه خو یو جهان نه راتلم
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اته بجو کې واوري
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو، یو محترم ورور په نامه د توریالی له بګرامو نه ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي شخص په هکله د ازادي راډیو نه داسې معلومات خپاره شوي دي.
الو، سلام علیکم. توریالی د بګرامو نه خبرې کوم. ورور، یو نیم هفته دوه هفتې مخکې یو اعلان مو دوستانو واورېدلی و د لاور کې یو کس د 15 کاله کېږي چې یو سړی سره کار کوي په لاور کې، او کله یې چې د پکتیا یم، کله یې چې د خوست دغ نشانی صحیح متراکې د یمو نفر ورور همدغه چې په یو پښې یې ګډ ده، یلې د هماغه یمو نفر ده، دغه آدرس هر چې مو دغه سړی په کار دي که زحمت نه کېږي دغه شمېرې ته یمو ته مسج کوئ چې مو د خپل نفر سویر شورای ولو. ډېره زیاته مننه. کور مو آباد.
تاسو د محترم توریالی پیغام واورید. اوس به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د حبیب الرحمن په اړه معلومات دي.
حبیب الرحمن خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبر، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی پر استب خوا باندې که پس کوم خوا باندې، او بالکل ماته مثال دغه نه و راته منظور بیکار نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 5 2 5 9 3. بیا درته وایم 0 5 2 5 9 3. ټولو اورېدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله معلومات خپره شوي دي. د دوی ورک شوی عزیز جمعه خان نومیږي. دغه ورور ته باید ووایم چې د دغه محترم جمعه خان په هکله د ازادي راډیو له لارې نه کوم تلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. په هر حال، راځئ چې دغه تلیفوني پیغام خپور کړو او تاسو یې واورئ. کیدای شي چې محترم جمعه خان خپلې کورنۍ ته تلیفون وکړي او یا هم د جمعه خان ځینې دوستان له ازادي راډیو سره ارتباط ونیسي او یا هم راسن دغه محترم ورور ته تلیفون وکړي. د دوی تلیفوني پیغام به واورو.
السلام علیکم. عبدالرحیم ولد مولا عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمای ته ولسوالۍ خبرونه کوم. د جدي و مشتم ورځ د مازیګر 4 بجې د 15 دقیقو شاوخوا د جمعه خان په نامه د خدایداد زوی د غورمای ته ولسوالۍ و ازادي راډیو ته خپل ځان معرفي کړی دی. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې په مهربانۍ سره د جمعه خان د سکونت ځای او د ده نمبر دوباره په ازادي راډیو کې زیر ته زیره نشر کړي. جمعه خان د خدایداد زوی 8 کاله کېږي د ایران خواته تللی او نادرکه شوی دی. اوس یې پاتې د ازادي راډیو د خوا څخه شوی دی. او جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا شده تر اوسه پورې ستا په نامه شپې سبا کوي او که بل کوم ورور ته یې پاتې وي په مهربانۍ سره دې په دغه نمبر سره تماس ونیسي 0 5 8 9 2 0 5 8 9 2.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. یو محترم ورور له ازادي راډیو نه پښتنه کړې ده چې د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په کوم ورځ خپرېږي. راځي چې د دوی تلیفوني پیغام واورو.
زه به زما سره دغه معلومات سره د ازادي کارکوونکو څخه ما د خپل لپاره راکړي. د زه سره ډېره دوانی به مونږ چې دغه د ورکوښو عزیزانو خپرونه په کوم ورځ خپروي او په ورځ چې خپروي چې ساري غرمای ماشان کله خبروي دغه معلومات ما ته نشته. د زه سره زه به ټلیفون نه کاټوم بس یو دوانی د لپاره خدای وکړي دغه معلومات کما ته راکړي. ډېره دوانی به دي.
ګران اورورم، د ورکوښو عزیزانو خپرونه د یک شنبه په ماسپښینۍ خپرونه کې او د دوشنبه په سهارنۍ خپرونه کې تاسو کولای شئ چې واورئ. د تاسو د لا معلومات لپاره راځي چې دغه خبرتیا یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د عبدالمنان زوی د جبناجان لمسی وي د فامیلۍ اوسېدونکي وي د کندهار، نو ورک دي چې تاسې معلومات راکړي.
د زړګی ارمان د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو خوږ دوست خالد خان حاجي دغه زوی دی، ورک شوی د حاجي فرید خان زوی دی، ورک شوی دی. هر ورته که پاته ستا په دغه ټلیفون مې زنګ ووهي 0505 2-2-9 کار ورته پته یې مشته دي په داسې شماره معلومات راکړي.
سیمه څه پوهنې مېره له کندهار ولایته. زما خسر دی پاکستان تللی دي، ډېر کلونه کېږي شکیق بابا باندې ناست دی. دغه دې اوس ټلیفون اړیکه شکېدلې ده. دغه دې هم که څوک په دې اړه معلومات لري، ما د ټلیفون نمبر دی 0-50-44
سلام علیکم. آزادی ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نعمت نمیرم د چرشنو ولسوالۍ د خود سیمې یم. زما دا یو خاله زوی دی د جمعه خان په نامه، دا 12 کاله کېږي ورک دی. د غوچک د کلي دی، د عبدالحبیب استاد زوی د ګلوار اکان لسی. که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي 0-8-50-43-43 مجبل شمیرا داغ دا 0-4-0-4-0-4-0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ځوان چې تقریبا 40 کاله عمر لري د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د اشغی د کلی دی د عبدالباری زوی دی او خپل نوم مشهور ده د اوس نوم شیرین دی او اصلي نوم یې په محمد نبی سره مشهور په شیرین دی اصلي نوم یې محمد نبی دی نو کې چاته پاتې د کېږي چې ورک دی کې چاته پاتې په دغه شیره کې موږ ته زنګ ووي صفر اویا شپېته اته سوه دوه اتیا اووه سلام
زما یو کاکا زوی دی د 14 کاله کېږي چې د کندهار په ولایت د شاغا په سیمه کې مدرکه شوی دی او هر چا ته چې د احسان الله په هکله معلومات وي نو ماته دې زنګ ووهي او د احسان الله پلار نوم چې دی عبدالکریم دی مشهوره به ملا عبدالمد خونسر دی پلار یې هم په یو لاس ګډ دی که دوی زما غږ اوري یا هم د دوی یو کم نږدې ملګری زما غږ اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 3 9 5 3 3 مرایګل بیا وایم 0 3 5 2 5 3 1 2 1 السلام علیکم
ما د خاله زیدی د 14 سال کې جوړت دی د جمعه خان په نامه د چرشنو د غوچک د سینې د اولادی باکا زی او نکنه بلوار اکا دی چار سړی معلومات لري مرته دی پرده غشمیرو باندې مسر اړ کو نه 0 8 3 1 3 1 یو ځل بیا شمیر وړاندې کوم 0 8 3 1 3 1 تاسو ډیر مننه سلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5 د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د مونږ د ورکوښو عزیزانو او دوستانو خبرونه هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي. کنوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.